گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لرې کېدو په اړه خبرې کړې. یونما په یو ټویټ کې د دې ناستې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لرې کولو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. په بیان کې زیاته شوې چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز به بشري ناورین، لا پسې ژور اقتصادي رکود رامنځته او افغانستان تر دې هم زیات منزوي کړي. طالبانو په کونړ ولایت کې د نابینا نجونو د ځانګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړي دي. په دغه ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مالي ملاتړ پرانستل شوی و، خو طالبانو د مرکزونه یو په بل پسې بند کړل. طالبانو د جنو پر مخ لشپژم ټولګي پورته شوانځي او پوهنتونونه هم بند کړي دي. د طالبانو حکومت وایي شپږ ویشت ټانکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندرد ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې تر لابراتواري چک وروسته د دغو تیلو نتیجه منفي راختلې ده. د ستاندرد ادارې ویلي چې واردونکي شرکتونه او اشخاص باید د بې کیفیته نفتي موادو له راوړلو ډډه وکړي، کنه له قانوني چلند سره مخامخ کیږي. چیرونه هم و ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته مسترد شوی وو. بې کیفیته تیل د هوا ککړتیا او د ماشینونو د خرابېدا یو لوی عامل یادی شي. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د یوې نوې لرغونې سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم پیرش په ازادي رادیو ته وویل دا ځای د لوګر د مرکز پولې علم شار ته چیرمه د سپیڅ په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. شاغل سمیم زیاتوي لومړی د سیمې خلکو په دې ځای کې د خټینو لوښو د لیدلو خبر ورکړ او وروسته له کابله راغلي پلاوی د دغه ځای لرغونتیا تثبیت او د ساتنې لپاره لازم تدابیر غوره کړل. او النصر فوټبال لوبډلی د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي. تمه ده کریستیانو رونالدو د هرکلی په دې مراسمو کې د النصر کمیس پتن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي. رونالدو بیګاش په ریاست پلار له الوتکې په لاندې پیغام کې وویل چې د ژرلی دو پته مویم. د پرتګال د ملي لوبډلې کپتان کریستیانو رونالدو د دو کلونو په مخه په 200 میلیون ډالرو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان النصر لوبډلې ویلي چې په بې صبري د رونالدو د ورتو شیبې شماري او لټول مینوالو یو غوښتي چې د رونالدو د هرکلی په مراسمو کې ګډون وکړي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د جدي دیارلسمه د 2023 میلادي کال د جنوري له درېیمې سره برابره ده. د روانې خپرونې په دوام کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په کابل کې له حامد کرسی او سراج الدین حقانی سره د ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې کړې. پاکستانی خبریالانو له خپل حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو ویزې تمدید کړي.
حکومت په زمونږ د خبره صحه پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې خبرداري ورکړ چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې ترهګرو ته پناه ورکړي. ایران وای د یو میلیون افغان کډوالو د استوګنې موده یې تمدید کړي. په نورستان کې د ځنګل ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو له لوري ټولنې او روزنیز ورکشاپونه جوړ شوي.
هر یو تورن 50 آزاد لري ټول ته ټریننګ ورکول کیږي او دغه ټولنې مونږه زیاته وو او پروګرامونه وته زیاته وو.
یو شمیر افغانان وای چې اوس په ودونو کې مشاعره کوي.
خو په ودونو کې د هنرمندانو محافل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړیده، خو اوس د هغې مخه نیولې شوې ده.
در دې خوږی شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر سیاسي مرستیال مارکوس پوتسل له چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د لیدنو په لړ کې پرون دوشنبه له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلې دي. په دې کتنو کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو او د هیواد پر سیاسي وضعیت خبرې شوې دي. شاغل پوتسل د یکشنبه پر ورځ د طالبانو د رئیس وزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره هم خبری کړی وی. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل له حامد کرزي سره په لیدنه کې په هغه زیانونو بحث وکړ چې له کار او تعلیم د افغان جنو او ښځو د مخنیوي په خاطر ټولنې ته اوښتي. د یوناما دفتر زیاتوي چې په دې کتنه کې د یو ملي ډایالوګ د اړتیا په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له کرزي سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلي او د نړیوالې ټولنې غوښتنې طالبانو ته رسولي چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر زیاتوي چې د خزینه مرستندویانو پر کار بندیز بشري ناورین لا پسې ژوروي او ستر اقتصادي ستونزې رامنځته کوي چې لامل به افغانستان نور هم منځوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې تایید کړي چې د یوناما مرستیال د نجونو د تعلیم او نورو محدودیتونو په اړه خپل اندېښنې له سراج الدین حقانی سره شریکې کړي. په ټویټ کې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله غلی چې د طالبانو مشرتابه د خلکو حسین ترجمان دی او د ستونزو د هواری او د اسلامي شریعت او افغاني دود سره سم د یو معقول او دایمي حل د مندلو هڅې روانې دي. خغلی پوتزل یک شنبه هم د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د منکولو په اړه اندېښنه ښولې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د مرستې رسونکو ښځو د کار بندیز د ټولو افغانانو ژوند په خطر کې اچولی. اوچا زیاتوي دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک د قحطۍ، اقتصادي رکود، بېوزلۍ او سخت ژمي سره مرستو ته ډېر اړتیا لري. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او پانتونونه یې د نجونو په مخ وتړل چې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه وغندل شو. د دې پریکړې له امله یو شمېر کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیتونه هم ودرول. یو شمېر خلک په دې نظر دي چې طالبان د نجونو د زده کړې د بندولو او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندولو په اړه اختلاف لري. دلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازه زلمای خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ، د فرانسې څلیریشت تلویزیونی کانال ته وویل د طالبانو اکثریت په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو د کار له بندي سره مخالفه دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي د اوس هم له څو طالب مشرانو سره په اړیکه کې دی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د پاکستاني ژورنالیستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبريالانو ملي کمیټه هڅه پیل کړې چې پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو ویزې بیا تمدید شي. د دې کمیټې چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې اتري د همکارۍ او مرستې غوښتنه کړې. د پاکستانی خبريالانو د ملي کمیټې لخوا د افغان خبريالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شوی او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبريالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید ده ان شاء الله تعالی چې حکومت په زموږ د خبره صحه پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زموږ کوشش ده، خو د هغه لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. چې کله نوټیفیکیشن جاری شي نو زما به تسلی وشي، یا به د پی اف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست هغه به تسلی وشي چې واقعي دا کار وشو. بلکه موږ خپل کومک ته خپل جدوجہد دی دا جاری دی.
په پاکستان کې هم دا اوس سلګون افغان خبريالان شته چې د ویزو نیټه یې پای ته رسیدلې، خو سره له دې چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت یې ویزې نه دي تمدید کړي. په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرولی رحمانی یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزی د تمدید هڅو پایله نه دا ورکړي.
تیرو لس میاشتو څو واری د پاکستان د ویزی اکسټنشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مو کړی، اپلای مو کړی، له بده مرغه تر اوسه پورې زموږ د ډېر کوششونو او د څو واری اپلای کولو سره هم موږ په دې ونه توانېدلو.
افغان خبریال میرولی رحمانی وایي دې ته هم اندېښمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوي پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبدالله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتونکی دی.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته یې د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستیو پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دسمبر په 13مه خبرداري ورکړی و چې د همدې میاشتې په 13مه نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیږي. رانا ثناءالله ویلي وو له دې نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي او که چیرې یې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې ویل شوي هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته پټنځایونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د دوشنبې په ماښام د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې چې مشري صدر اعظم شهباز شریف کوله، د پاکستان جګپوړو پوځي او ملکی چارواکو ګډون کړی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې اکثره بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه خبره چې د طالبانو چارواکو پکلکه رد کړې ده. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې پرون ماښام ټینګار کړی چې وسلوال پوز به د یو امن او خوندي چاپیریال رامنځته کولو لپاره غوڅ عمل کوي او د ترهګرۍ ضد ټولې څانګې به د جګړې لپاره په اړینو وړتیاو سنبال شي. د ناستې د پای په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته امن پټنځایونه او اسانتیاوې ورکړي. همداراز زیاته شوې چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، مخکې پاکستانی چارواکو په وار وار ادعاوي کړې وي چې پر پاکستان اکثر بریدونه له افغان خاورې پلانېږي. وروستی وار د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا وکړه چې ممکن د افغانستان په خاوره په هغو کسانو برید وکړي چې پر پاکستان حمله کوي. دې خبرې د طالبانو د دفاع وزارت توند خبرګون وپاره او وی ویل چې د رانا ثناءالله خبرې پارونکي او بیا اساس دي او دا چې افغانستان بې څښتنه نه دی. دفاع وزارت همدارز ویلي و چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دی. پاکستان څو واره له افغانستان سره پر پوله په تیره بیا په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي چې تر ټولو لوی په 2014 کال کې د ضرب عذب و. د ضرب عذب په نتیجه کې د راپورونو له مخې د قبایلو زرګونو اوسېدونکو افغانستان ته پناه یوړه چې لایې ځینې په خوست کې میشت دي. د پاکستان پوځ بیا د 2020 کال په اپریل کې د خوست د سپیرې ولسوالۍ ځینې سیمې په دې خاطر بمبار کړي چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوالو ځای نیولی و. د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان بیا د نړیوالو د پام او مرستو جلب لپاره د دغه خبره د نوې لوبې د پیل په لټه کې ده.
فکر کوم چې ایسای په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه نړیوال حمایت وکړي او یو ځل بیا د خلک او دغه منطقه په وینو سره ولړي. ځکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو 15 کلونو کې وکړي.
په پاکستان کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې چې له افغانستان سره په پوله پراته دي وروسته څو میاشتې بریدونه زیات شوي. د اکثر دغه بریدونو مسؤلیت د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستي. د پاکستان حکومت مدعي دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پاکستان په خاوره ترهګریزو بریدونو زور اخیستی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پی د 2020 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژل شوي او 219 نور ټپیان دي.
ازادي رادیو په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د نږدې 1 میلیون افغانانو د هستوګنی استاد تمدید کړي، یو شمېر افغان کډوال د ایران د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید په اړه شکایتونه کوي. په ایران کې افغان کډوال وایي د اوسېدنې د سند تمدید په ښار کې له ګرځېدو پرته بل هیڅ امتیاز هم دوی ته نه لري. دا کډوال د اوسېدو داسې اسناد غواړي چې په ایران کې د زده کړو، کار او بانکي حساب د درلودو اجازه ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو څانګې عمومي مدیر سردار صادق رضا دوست ویلي چې تر 1 میلیون د ډیرو افغان کډوالو د اوسېدنې سندونه یې د جدي یا مرغومې میاشتې تر پایه پورې تمدید کړي دي. ښاغلي رضا دوست لیرنا خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي تر 1 میلیون ډیرو افغانانو ته چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم په ایران کې د اقامت تمدید پاڼې ورکړل شوي دي. هغه ویلي د اسناد په اتومات ډول د 3 میاشتو لپاره تمدید شوي او د بیا تمدیدېدو امکانی هم شته، خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د تمدید هیڅ پانی نه دي ترلاسه کړي او حتی ویزه هم نه دي تمدید شوی.
وختي کې دولت ایران ویزه ما را تمدید نکردن.
په ایران کې د افغان کډوال وایي د ایران د حکومت لخوا د ویزې نه تمدیدولو لامل مجبور شوه چې په بدو امنیتي شرایطو کې بیرته کابل ته لاړ شي او نوې ویزه واخلي. هغه چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ازشان تقاضا کردم تر بدل هر مبلغ
ترې و می غوښتل چې ویزه می تمدید کړي، خو د ایران دولت می غوښتنه رد کړه او راته ویل چې باید بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل څو ځله د ویزې د تمدید لپاره د کفالت او پولیسو دفترونو ته ورغلی، خو ویزه یې نه ده تمدید شوې. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدنې اسناد ترلاسه کړي وایي په دې اسنادو یوازې په ښار کې ګرځېدلی شي او نور هیڅ امتیاز نه لري. له دې کډوالو یوې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
اوس چې دا سندونه یې د سرشمینې لپاره راکړي نشو کولی سیم کارت پرې واخلو، د درس او زده کړې فرصت هم نه راته برابروي، بانکي حساب نه درته خلاصوي، ځکه وایي چې دا سند د لنډ وخت لپاره دی. که غواړي درس وایي ډېره جنجالي مرحله لري، د کار جواز هم نه لري. باید داسې اسناد راکړي چې درس وایو، بانکي حساب خلاص کړو، په دې سند هیڅ هم نشو کولی.
خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو مدیر صادق رضا دوست ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې تیرونه د ایران د کورنیو چارو وزیر په ګډون یو ځانګړی کمیسون جوړ شو چې پکې پریکړه وشوه ټولو هغو کارګرانو ته چې د پیژندنې کارت لري د اوسېدنې ځانګړي کارتونه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه د دونیس په بریټ کې د خپلو 3 شپېته پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اوکراین پوځ پر روسي پوځیانو باندې د امریکا په لاس جوړ د هیمارس راکټونو په وسیله دا بریټ کړی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل 10 میاشتې وتلې، خو لا هم د جګړې د درېدو څرک نه لګیږي. د موضوع تفصیل سفیوله ستانکزی وړاندې کوي.
د روسیې پوځ د جګړې په یو نادره اعتراف کې ویلي د اوکراین د پوځ لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتی پوځي اډو د اوکراین د توغندیو په بریټ کې د 2 شپېته پوځیان وژل شوي. روسیې وروسته له هغه د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړه چې د اوکراین پوځ او روس پلاوه ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبې په ورځ له ماسکو په یو پیغام کې وویل
د کیف رژیم د دونسک د خلکو جمهوریت کې مکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتی کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندي وویشتل. د روسیې هوایي دافع سیستم 2 هیمارس توغندي شنډ کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودېدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګېدو سره 3 شپېته تنه روسي سرتېري ووژل شول. د وژل شویو سرتېرو له خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونه هم بیل د امید اوکراین په بیلابیلو سیمو او پلازمینې باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې د جنوري په 2 باندې د روسیې 4 راکټونه په هوا کې په نښه او وشتلې دي. خو د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو منلی چې د روسیې په راکټي بریدونه سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې له امله ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو بې برخې شوي. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل 10 میاشتې وتلي، سره له دې چې د اوکراین په جګړه کې اوکراینی او روسي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو روسي ځواکونه
پوتینه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو اربیا له اوکراین سره خپل ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه پرز د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي، اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې یرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زیلنسکی سره غږېدلې، له اوکراین سره یې د کلکو مالی مرستو یادونه کړې او ویلي دي چې له اوکراین سره د 300 میلیارد یورو د مرستو بهیر به ډیر ژر پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په مرکز پورونا او واما ولسوالۍ کې د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا هڅې پیل شوې. د دې هدف لپاره و ټولنې او د حقوق غړو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا روزنیز ورکشاپونه جوړ شول. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کانتیبا واما ولسوالۍ کې د ایفیو یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره و ولسی شوراګانې جوړې شوې او هغوی ته په یاد برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم پیل شوي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان د دوشنبه په ورځ د مرغومي په 12مه ازادي راډیو ته وویل،
ټریننګونه مونږه د ځنګل د ساتنې لپاره دوه په پارون کې دي، دوه په کانتیوا کې دي او درې په واما کې دي. دغه ټولنې تقریبا د هر یو ټولنه 50-50 اعضا لري، نو دې ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او د وخت په تیرېدو سره دغه ټولنې مونږه زیاتوو او پروګرامونه ورته زیاتوو ان شاء الله.
د ښاغلي افغان په وینا چې په یاد ورکشاپونو کې د شوراګانو غړو ته د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره د لارو چارو خودلو ترڅنګ ورته د ډنډونو استنادي دیوالونو او چک بندونو جوړول او د نیالګیو د نالولو پر مهال د نیالګي ورکړه هم په پام کې نیول شوې ده.
په دې کې هغه اړین د ابيارې ساختمانونه جوړیږي، په هغه کې حوضونه شامل دي، په هغه کې چک ډمونه شامل دي او په هغه کې استنادي دیوالونه او همدارنګه د ویالو ترمیم ده پکې شامل دي. کوم ځایونو کې چې هغه واره خوېږي او هغه د واره خوېدنې مخنیوي لپاره د چک ډمونه جوړوي، په سرلي کې ان شاء الله هغه سروې شوې ده په مختلفو ځایونو کې. دې ته په د ځنګل د پراختیا لپاره د چارمغز نیالګي، د شفتالو نیالګي، د بادام نیالګي، دا به ان شاء الله توضیح کړي.
ځایی اوسیدونکي هیله لري چې که ورسره ترسره شوې ژمنې په سمه توګه پلي شي، نو په څو راتلونکو کلونو کې به یې سیمه نوره هم زرغونه شي. د ایچ ټی وی او پرونس کلیو د ځنګل ساتنې شورا رئیس احسان الله محسن،
چې دغه حکم ونی چې دغه زر په 3 سالو کال کې خپل رسیږي، په هغه باندې توجه شي او ساحه ټول سرسبز تر د غرونو ټول چې دغه ونی وکي کینه ورشي، نو ان شاء الله خلک هم چې خپل رسوخ مواد هم غني کیږي او ساحه خپل بیا سرسبز کیږي. که ژوند بو تاسې یو 3 کال 4 کال 5 کال وروسته تاسې خپل ګشتي کل تراشي تاسې وګورئ چې ولایت غونډې بلته هم سرسبز دونی نه وي مالامال.
د پښکی شورا مرستیال خیر الرحمن بیوی د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې سره هم مادي او هم مانوي ګټې ترلاسه کولای شي.
مادي ګټې خدا غدي چې دغه وطن خلا پیدا کوي، دغه ځنګلونو سره، دغه علاقچارونو سره، او هم حیواناتو ته خوراک برابرېږي. څومره چې مالداري اضافه شي، د ولس شتمنۍ ډېریږي، ضرورتونه پوره کیږي. مانوي ګټې دغه دی چې ځنګل سره هوا صافیږي او ځنګل سره اوبه اضافه کیږي، خوشحالي د مزه زی.
د کرنې او مالدارۍ چارو ځایي چارواکي وایي په نورستان کې 300,000 هکتار ساحه ځنګل او 200,000 هکتار یې څړځایونو نیولې، چې په وینا یې په تیرو جنګونو کې د ځنګل 40% ساحه لمنځه وړل شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمېر ځوانان وایي په موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته اوس د خوښیو په محفلونو کې مشاعرې کوي. ځینې خوښ دي چې خپل محفلونه په مشاعرو رنګینوي، خو ځینې نور بیا وایي په خوښیو کې د موسیقۍ نه ژغولو یې مراسم پیکه کړي دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
د دې موسیقي ځای اوس د خوښیو په ځینو محفلونو کې مشاعرو نیولای.
پسر لیلان کر
یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته خلک د خپلو خوشحالیو د نمانځلو لپاره مجبور دي یا مشاعرې وکړي او یا هم خپلې خوښۍ په عادي ډول ونمانځي. ادریس یواش هغه ځوان دی چې تازه یې د خپل واده په مراسمو کې مشاعره جوړه کړې وه. نوموړی په ودونو کې د مشاعرو د ډیرېدو یو لامل په موسیقي بندیز ګڼي. د دې تر څنګ هغه زیاتوي د ځکه په خپل واده کې مشاعره وکړه چې د یوې فرهنګي کورنۍ اړوند دی.
یو لامل ممکن دا مو چې مخکې به په ودونو کې سندرې وې، اتڼ به و. ما ځکه په خپل واده کې د مشاعرې ترتیب برابر کړی و چې یو خدا و چې د ما پلار اروخاد اسحاق ننګیال شاعر تیر شوی. د دې سربیره د موږ اکثره ملګري فرهنګیان او شاعران او لیکوالان دي. زما خپل هم سر و کار له کتابونو قلمونو کتابچو او فرهنګیانو لیکوالانو سره و.
که څه هم ښاغلی سیاوش خوشحاله دی چې د واده مشاعره یې ګډونوالو خوښه کړې، خو د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د خوښیو په محفلونو کې پر موسیقي بندیز د دې محفلونو خوند کم کړی او اوس د موسیقي پر ځای په محفلونو کې یوازې د خلکو شور تر غوږونو کېږي.
څنګه چې تاسو اورئ زه همدا شیبه په یو واده کې یم، خو د واده دا محفل هیڅ د خوښۍ محفل ته ورته نه دی. مېرمنو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې د خوشحالي ونمانځي او موسیقي وغږوي.
دا یوازې کابل نه دی چې د خوښیو په محفلونو کې موسیقي نشته. په نورو ولایتونو کې هم خلک اوس موسیقي نه غږوي او په ډیرو محفلونو کې یا مشاعرې کېږي یا هم په عادي ډول تیریږي. د خوست اوسیدونکی سبیل ساد وایي په دې ولایت کې اوس تر ډیره د خوښیو په محفلونو کې د موسیقي ځای مشاعرو نیولی.
ډیر داسې کم اونۍ تیریږي چې په خوست کې د مشاعره نه وي شوي. وجه لامل هم دا دی چې پخوا به په ودونو کې د هنرمندانو محفل و، ټنګو ټکور مجلس به جوړېده، خو اوس د هغې مخه نیولې شوې ده. نو د هغې پر ځای باندې په وادونو، ښادیو او فرحاتو غونډو کې مشاعرې جوړېږي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګاوه او د رسنیو تر څنګ یې په محفلونو کې هم د موسیقي غږول بند کړل. له همدې امله اوس د خوښیو په محفلونو کې یا مشاعرې کېږي یا هم ختمونه. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې چې د ودونو په محفلونو کې موسیقي غږول شوی، د کور نارینه یې د طالبانو لخوا ځورول شوی او آن وهل شوی هم دي. د تیر کال د لړم میاشتې په اتمه نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د واده په مراسمو کې د موسیقي غږولو له امله طالب وسلوالو پر دوی ډزې وکړې چې درې کسان یې ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. خو د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي بیا وروسته وویل چې دا کسان د نوموړي په خبره د دوی له نومه استفاده کړې وه او شخصي دښمني یې پالله چې ونیول شول. د دې ترڅنګ مخکې په ټولنیزو رسنیو کې هم څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. هغه مهال طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د دوی کسانو کړی کنه، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده. د موسیقي نړیوالې شورا بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا یې د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده.
تاسو لا پیغامونو
ولزغه لفاره بستراری کنی ولې دلته په عام محضر سرک کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چوک نو تقریبا یو کوڅه دوک سيتي په پړای چوړای دا اولار موټر شل جیر سو په شل سر دوک یا کې همدغه اعتبار زنګ سوال.
السلام علیکم، زه بهمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو پوځیان چې څرګند یم دوی د خپل مشرانو په پرېکړو شرمېږي، نه په د ښارو ځایو کې چې دوی د مشران بېل وژي نارېجې لري یا به یو صاحب نارېجې لري چې دا امرونه کوي یاد چې دا به د چا د خوا سره کېږي مشوره د کومه ځای ورکول کېږي. دا پوښتنه دوی د خپل مشرانو څخه نه کوي. دا پوځیان د خپل د وطن خلک دي د جوز لګیا او د کومه ځای د امر لګیا د کومه ځای ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د شرقي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا مواد منډې دا کوم مواد چې تقسیمې بل بدې مو خوشاله سي چې بند شل وروره. زه خپل دوه ماهي بیل لرم، دواړه زنانه دي او همدغه زنانه راغلي یو دلته سفرې کړي وروره او اوسه پورې دا هغو مواد روغ خلک اخلي او موږ مواد په سترګو ونه لیدل نو موږ خوشاله سي چې بند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.